سلامونه د شپې نه بجی دی زه سفی ولاستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وايي افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه ترسره کوي او نه د دوه پرتړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي پاکستان له 500 لکو افغانانو ته له 340 کلو راهیسې پناه ورکړي، خو د هغه په خبره د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویې وي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته په یو پیغام کې د پاکستانی چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي په افغانستان کې هیڅ ترهګري ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغېزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحیدالله مانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول $1 میلیارد ته اړتیا لري. خغلی امانی ویل په ټولو هیواد کې کورنیو خپلې ټولې زیرمې ختمې کړي او د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د خورا اړمنو کورنیو لپاره د ژوند وروستۍ کرښه ده. ملګرو ملتونو ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې څه کم 9.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 11 منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم یادیږي، تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د 2 منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې په لومړي وار توپوهنې سره ټاکل شو 500 اوورونو کې 252 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته یې د 253 منډو هدف وټاکه. د افغان الف ټیم په ګټه ریاض حسن پی اوسلو څلور توپونو 2 نور علی زدران 53 منډې، اکرام علی خیل 44 توپونو باندې 44 ناسوځېدلې منډې ترسره کړې. د سریلانکا الف لوبډلې د افغان ابدالیان لوبډلې په ټاکل شوي اهداف پسې 241 منډې جوړې کړې او د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره د 11 منډو په توپیر ماتې ومنله. افغان ټیم به د سېشنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې لوبه ولري. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د سریلانکا په کوربتوب روانې دي. 8 هیوادونه پکې برخه لري او افغان ټیم له عمان الف، سریلانکا الف او بنگلادش الف سره په یو گروپ کې ده. په جنوبی کوریا کې تر سخت اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې لپاره رئیس الکتر لګه و کسان مړ شوي او درې نور کسان ترې تم دي. د دغه هیواد کورونی چارو وزارت نن شنبه ویلي په مرکزی برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. په تیرو درې ورځو کې د جنوبی کوریا په زیاتو برخو کې سخت اورښتونه شوي او محلي رسنۍ وایي د مړو شمېر ښایي تر دې زیات شي. او د امریکا یو وګړی چې په کازو کې زیږیدلی او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د زرګونه کسانو په ګمارلو کې مرسته کړې او په عمري بند محکوم شو. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلي وزارت پرون جمعې له دې اعلان سره ویلي د میرسات کانډیچ په نوم دغه 40 کلن وګړی د یو افراطي ډلې د مرستې له کابله په بند محکوم شوی دی. عدلي وزارت وایي کانډیچ له 2014 څخه تر 2018 کال پورې د اسلامي دولت ډلې یو لوړ رتبه غړی و. په هغو کلونو کې دغه افراطي ډلې د عراق او سوریې پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړې وه. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونه ته چې طالبان او په ټوله کې افغانستان د یو داسې هیواد په توګه باندې معرفي کړی چې هلته د دب خبره ترهګرو ډلو پناه ځایونه اخیستې دي غبرګون ښودله.
دغه خبره سمه نه ده. د اوسېدا اجازه دلته ورکوو نه هم د فعالیت او هېڅکله نه ورکوو. موږ خپل د جنګ په ضررونو باندې ډېر پوهیږو. چاته نه غواړو چې ضرر ورسېږي لکه افغانستان.
ملګرو ملتونو له افغانستانه د کادرونو او باسواده شخصونو په وتلو باندې اندېښنه ښوولې. ټولنیزه فعاله او ګیامیل وایي
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او دا خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه بدلو کې شوه
او خلک په بیلابیلو ولایتونو کې د درملو له ټیټ کیفیت شکایت لري.
مسای می ناروغ او هغه د خلې او د لمنې او ډاکټر ته موار وسته. ډاکټر ورته دوا ورکړه، رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله، خو یې دوا ورته ګټه ونه کړه. سبب یې خبرتر
مطلب ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وای افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه تر سره کوي او نه د دوهې پرتړون عمل کوي. خواجه آصف نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلی، پاکستان له 15 میلیونو افغانانو ته له 13 کلونو راهیسې پناه ورکړې ده. د دې په وینا د دې برعکس په افغانستان کې هغو ترهګرو ته د دې خبره پناه ځایونه ورکړل شوي چې د پاکستاني وګړو وینې تویوي. خواجه آصف له نور تفصیل ورکولو پرته لیکلي، پاکستان به د خپلو وګړو او خاورې د خوندیتوب لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار واخلي. دا له هغه یو ورځ وروسته چې د پاکستان پوځ د جولای په 14 په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د پټنځایونو پر موجودګۍ او د هغې ډلې لپاره د عملیاتو پر ازادۍ د سختې اندېښنې څرګندونه وکړه. د پوځ د اماډیکو د دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي دي چې د پوځ مشر جنرال سید آسم منیر د جولای پر 14 د کوټې چاونۍ ته سفر وکړ چې پر مهال یې ورته امنیتي چارواکو د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د وروستي ترهګریز برید په اړه معلومات ورکړل. په بیان کې راغلي چې جنرال منیر د کوټې په سی ایم ایچ روغتون کې په غمله او نښته کې د ژوب له سرتیرو لیدنه هم کړې ده. د جولای په 14 د ایس پی آر په بیان کې راغلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو له حکومت ته تمه لري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ترهګرۍ لپاره استعمالیدو ته نه پرېږدي او د 2000 کال د دوهې د تړون ژمنې پوره کړي. بیان وایي په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو ککړتیا بل مهمه مسله ده چې باید حل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستان د چارواکو په تیره بیا د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونو ته په غبرګون د ازادي راډیو مشال څنګه ته یو پیغام استولید.
موږ خپل د جنگ په ضررونو باندې ډیر پوي چاته نه غواړو چې ضرر وړي چې افغانستان او دا ستونزه خو دې خواستون زده خو دې حل کول د پاره به یوه خاندي مسولیت وي چې حل کې او پات سمک خپل خاور د استعمال اجازه هیڅ نه ورکو او په هر ډول د دې پاره ته مخني سولې د ګرځ گزار مخني سو او د باندې اسلامي امارت خو ټینګ مصمم ده او دا خبره
د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دې مخکې هم ویلي وو چې دوی د دوهې تړون له امریکا سره لاسلیک کړی، د پاکستان له حکومت سره دغه تړون دوی نه دی لاسلیک کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد زیاته کړي چې سره له دې هم دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکارول شي. طالبانو په دوحه کې د 2000 کال د فبروري په تړون کې ژمنه کړې وه چې د القاعدې په ګډون به هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو وادونو پر ضد وکاروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو په جنیوا څنګه کې د افغانستان دایمي استازولۍ د ملګرو ملتونو د فکری مالکیت نړیوال سازمان په 14 غونډه کې ویلي دي چې له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وتلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په جنیوا کې د افغانستان د استازولۍ په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوې راغلي، افغانستان د فرهنګونو، موسیقي او پراخو دودونو له اړخه یو غنی هیواد دی، خو دا مهال د ارزښتونو د لمنځتلو له خطر سره مخ دي. دغه په موخه دغه رپورت
په داسې حال کې چې له هم ګڼ افغانان لخپل هیواد د وټلو هڅه کوي، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي د فکری مالکیت د نړیوال سازمان په سلر وشتمه غونډه کې لدی هیواد د کډرونو او باسواد اشخاصو د وټلو په اړه اندیښنه خوده. د افغانستان د استازولي په بیان کې چې د دې ادارې په ټویټر خبر شوې راغلي چې د 2021 میلادي کال په اگست کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستان د وړ کډرونو او باسواد اشخاصو په وټلو سره عامه ادارې د تجربه لرونکو او باسواد کارکونکو له کموالي سره مخ شوې دي. په بیان کې راغلي چې د طالبانو لخوا د عصري علومو په زده کړو محدودیت او د نجونو په زده کړو او کار بندیز دا وضعیت لا پسې خراب کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته د پوهنتونونو زیات شمیر استادان، د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، مدني فعالان او نور له دغه هیواد ووتل. د یو شمیر رسنیو دراپورونو لمخه له دې هیواد پورسیو کې د څو بیلابیلو پوهنتونونو 400 استادان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي. خو پښتنه دا ده چې له افغانستانه د کډرونو د تیښتې لاملونه څه دي؟ په کابل کې د خصوصي پوهنتون په خانه استاد سید خالد سادات چې د هم پر افغانستان د طالبانو لبیا زری واکمنې لپاره وروسته له دې هوا د وتلې دي، بیوزلی، بیکاری، د طالبانو لولوري کاری محدودیتونه، پر زکړو بندیز او نامنی لخپل هوا د کډرونو د تیښتې مهم لاملونه بولي. خغلی سادات ازادي رادیو ته وویل
طالبانو سیاسي واک انحصار کړی دی، ځوانان ځان په واک کې شریک نه بولي. دویمه خبره اقتصادي فقر ده، درېمه خپله د تعلیم څخه لرېوالی او د تعلیم په وړاندې باندې چې وس روان دي د ځوانانو هیلی مړی کړی دي. دوی فکر کوي چې پونتونو وي او هغه څه چې په خاورته د کار زمينه مساید دي له دغه مسایل وس نشته، دغه ټول منحصر شوی دي او یا نشته دي. نو د دې په کتو سره زه فکر کوم چې دا یو تراجیدی ده، یو غمیزه ده د افغانستان د ولست، افغانستان د خلکو لپاره، په عین زمان کې د افغانستان د هند لپاره.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د طالبانو لخوا پر زده کړو د محدودیتونو سره سره ملګری ملتونو نړیواله ټولنه کولای شي د معاصر ټکنالوژي او نوښتونو په مرسته په افغانستان کې د ځوانانو او ښځو د زده کړو او ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته وکړي. د دغې ادارې په بیان کې راغلي، افغانستان د فرهنګي، موسیقي او پراخه دودونو له امله یو غني هیواد دی، خو اوسمهال د ارزښتونو د لمنځه تلو له خطر سره مخ دي. په بیان کې دا هم شته چې افغانان داسې نوښتونو ته په تمه دي چې له مخې د افغان فرهنګي قدرونو په ملاتړ سره د افغانستان فرهنګي لاسته راوړنې او فرهنګي ارزښتونه وساتل شي. هڅه مو وکړه په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د بیان په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد دې راپور تر خپرېدو ځواب رانه کړ. خو نوموړي او د طالبانو نورو چارواکو مخکې تر دې له افغان قدرونو غوښتي چې هیواد پرې نږدي او له تللو یې هم افغانستان ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کړې. په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د فکری مالکیت له نړیوال سازمان غوښتي چې د افغانانو د استعدادونو د ودې لپاره دوی ته فرصتونه برابر کړي.
و هم ورته چې د ملګرو ملتونو یو واړه اند څنګه په دې اړه باندې یو غونډه جوړه کړې و چې په افغانستان کې د واړه باسواد کډرونو نشټون ستونزې زیږولې. په تیر بیا چې د طالبانو راتګ وروسته سلګونه دغه کادرونه له افغانستانه وتلې دي. له افغانستانه د استعدادونو وتل د دغه هیواد راتلونکي ته څومره زیان پیښوي او څومره راتلونکی ګواښي، زموږ همکار محمد خاطر پردیس په دې اړه باندې د ټولنیزې فعالې او شاعر اوګې امیل سره خبرې کړې دي او اول کې هم دغه پوښتنه ترې کړې.
واقعا هغه وخت چې طالبان راغلل او د خلک همداسې سیل په شان بي فرار وکړ، تعلیم یافته برخه بدلو کې شوه، ډیر عجله راووتل، لاړل. هغه د الفت صاحب خبره زما په یاد شوه، هغه شعر چې ویلې که هر یو رانه وژني خیال او فکر رانه مه وژنه، وطن ته مې په دې کې لوی تاوان لیدلی. زه هماغه وخت پوهېدمه دا څه په اسانۍ دا متخصص نه شول، تعلیم یافته نه شول، دا د زړه وینې وخوړل شو، په دوی مصرفونه وشو، په دوی زحمتونه وایستل شو. د یو هیواد او د یو هیواد د فرهنګ او د هویت مسله او د یو هیواد د بقا مسله ده. په دې دا چې کله ځي دا هیواد په بل اخره پسه په یو زندان بدلېږي، د جهل، د نادانۍ، د یو تور ترکمۍ، د پورتم، د وحشتونو دنیا بدی زینه ورو ورو جوړ شي. هره ورځ بورم چې څه دلته خلک بېکارۍ، مثلا وړکتونې له منځه یوړ، یا دار معلمینې له منځه یوړ، یا نور هر ورځ دا برنامې دي چې هغه تعلیمي بنسټونه دوی د ریښې نه دوی قطع کوي خلک وزګارۍ.
اغلی امیل، تاسو په خپلو خبرو کې یادونه هم ورته وکړه، که دغه لړۍ همداسې دوام ولري ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟
پایلې معلومه خبره ده، پایلې دا هیواد به هیڅکله پرمختګ ونه کړي. دلته به فقر، دلته به بیچارګي، دلته به نادانی، ناپوهي حاکم شي، او بالاخره هر څوک به سربازګیری وکړي، او دلته به د ترهګرۍ ځاله شي، او بالاخره هر څوک به خپل هغه د نړۍ او د منطقي هیوادونه څه چې دوی مقصدونه لري هغه به ډېر په اسانۍ، ځکه دلته به څوک نه وي چې ورسره دلیل ووایي، منطق وکاروي، استدلال وکړي چې دا زما تاریخ دی، دا زما وطن دی. هغه چې بیداری ته رسېدلی، هغه علم پوهه چې لري، هغه چې خپل فکر لري د دې وطن دپاره، ملي احساس لري، هغوی سره دا لوی خیانت شو، دا لوی جفا شو، دا ملي خیانت هیڅکله به جبران نشي.
اغلی امیل، د دغه وضعیت د مخنیوي دپاره یا د کابو کېدو دپاره ستاسو په نظر څه باید وشي؟
ملل متحد خپل غږ پورته کوي، زموږ نه زیات اندېښنه څرګندوي، داسې غبرګونونه ښيي، اما عملي ګام یې وانخیسته. دلته د کار دپاره هغه پروژې چې باید خلک د کار خاوندان شي او مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو که چیرته دغلته امکانات د کار او د روزګار وي، هیڅوک پر ازا خپل ملک نه پرېږدي، خپل وطن نه پرېږدي، خپل ټاټوبی نه پرېږدي. دا لکه مور غوندې په ټول باندې ګران دی. نو خبره په دې کې ده چې دلته لاسونه دي کار کوي سیستماتیک د پردې تر شا خلک نه پويږي. اما د دې درد پاینده کې افغانستان به دونه احساس وکي او دا درد به ټول هغه افغانان چې د دې نړۍ په مخ د دې خپل ژوند بخون کیستوري پر مخ چې هر چیز ته سرګردانه دي، خواره واره دي، ماجر دي، تاخیر کیږي، زورول کیږي، د دې ټول یادونه دلته پراته دي. هغوی به احساسوي، هغوی به دا درد محسوسوي. او زه چې دلته یم او زما پسې چې ډېر خلک دلته دي، دومره زوریږي او آینده ډېر وحشتناک.
ټولنیزه فعاله او شاعره اوږې امیل وه چې له افغانستان د کادرونو د وتلو د اغیزو په اړه باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نن د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ داسې وخت راغلی او لمانځل کیږي چې افغانستان څخه ماهر ځوانان یا وتلي او هغوی چې په یواد کې پاتې هم دي له بیکاری سره ټکوي. نرګس مومند حسن زی په دې اړه ریپورت لري.
نن د جولای 15مه په نړۍ کې د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د ځوانانو ترمنځ د بیکاری کچه تر بر هر وخت زیاته شوې ده، او د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي. ملالۍ د 2021 کال د یولسم ټولګۍ زده کوونکې ده. ارمان یې و چې خپل د خوښې پوهنځی ژورنالیزم ولولي، خو په خبرې اوس په کور ناست ده.
امارات د انجن په مخ باندې د مکتب او پانتونونو دروازې نه تړل، نو ما به اوس ولس زړه شوی و ما او بل د خوخه پانځای مې لوستلې و او د کور کې بیکار هم داسې نه مرنه و نه ما انګون نه مرونه دي. د موږ ټول لو انجن ارمانونه د خور لاندې کړل.
ماریا بیا د حقوقو د ماسټری د دویم سمستر محصله وه چې د طالبانو حکومت د نجونو په لوړو زده کړو بندیز ولګېدې. دا وایي دندې هم له لاسه ورکړه، اوس ټوله ورځ په کور کې بیکاره ناسته وي.
مې دنده شته او نه هم درس ویلی شم، یعنی احساس کوم لکه یو داسې انسان چې ګټه مې نه ځان ته رسیږي او نه ټولنې ته رسیږي. د کور په کونج کې پراته یم او د فقط کور کار کوم، او دا ماته ډېر سخت تمامېږي ځکه چې یو نفر چې درس ویلی وي هغه د خپل آیندې تهداف لري. مونږ دا ورځ په ورځ د ورنیدو په لار روان دي.
د کابل اوسیدونکو ولید د کمپیوټر ساينس له پوهنځي فارغ دی. دای هم له بیکاری کړیږي، وای لوړ زده کړې کړې دي خو کار نشته. ارشوی چې د سړک په غاړه جوس او اوبه خرڅ کړي، دای وای اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
مخکینی دولت کې مې انکشاف دیات کړي کمپیوټر کار په توګه کار کوي، اوس بیکاره مې سړک په سر باندې اوبه خرڅوم، جوس موس خرڅوم. د وضعیت مې ډیر خراب دی، هیڅ وضعیت نه ده. کوم زده کړې مې کړې خو اوس هیڅ ده، بیکاره ګرځم.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو د نړیوال ورس په اړه په خپل پیغام کې ویلي چې په معیاري زده کړو د ځوانانو سمبالول اړین دي. په پیغام کې چې د ښاغلي ګوتریش په ټویټر پاڼه خپور شوی راغلی، د ځوانانو د مهارتونو نړیوال ورس موږ ته دا را یادوي چې ښوونکي په دې برخه کې مخکښ دي. د ځوانانو مهارتونو ته د پام اړولو نړیوال ورس سح کال په دې شعار سره د راتلونکو د بدلولو لپاره د ښوونکو، روزونکو او ځوانانو مهارتونو لوړ کړي نمانځل کیږي. ملګری ملتونو د 2014 کال راهیسې د جولای 15مه دا ورځ په دې نوم ځکه ونومول چې ځوانانو ته لا ډیر پاملرنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار مخکې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته سلګونه زره کسان خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. سیګار د 1401 مریض کال په غویې میاشت کې ویلي و چې د ملګرو ملتونو د کار د نړیوال سازمان د هغو ارزونو له مخې چې په 2021 کال په جنوري میاشت کې کړی وو، له 15 لک زیاتو کسانو په دې هیواد کې خپلې دندې او کارونه له لاسه ورکړې دي. سیګار دا هم ویلي چې د 2021 کال ته دوبه پورې به د هغه کسانو شمېر د 9 لک او 9 لک ترمنځ وي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته خپلې دندې له لاسه ورکوي. دا یې هم زیاته کړې چې ښځې د نارینه په پرتله له بیکاری ډېرې اغېزمنې شوې دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422212240.
د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو د درمالو لټیټ کیفیت شکایت کوي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې ویل د بي کیفیت درمالو د کارولو لامل ډیر ستونزو سره مخ شوی او ډیری خلک وخت دیتا اړکیږي چې د درملنې لپاره گاونډي هیوادونو ته لاړ شي. په کابل کې د درملو یو شمیر پلورونکي هم د درملو په بازار کې د بي کیفیت درملو موجودیت او پلور تاییدوي. خو د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې لا نه دي ځواب کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو د درملو لټیټ کیفیت شکایت کوي. وایي چې د بې کیفیت درملو په کارولو سره نه یوازې د ناروغۍ نه کیږي، بلکې له بیلابیلو ستونزو سره هم مخ شوي دي او ډیر ځله له همدې امله اړ شوي چې د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي. د کابل ښار د قرغې سیمې اوسیدونکو ادیبي ازادي راډیو ته وویل
مسای می ناروغ هغه د خلې او د لمنی او ډاکټر ته موار وسته، ډاکټر ورته دوا ورکړه، رامو برته کوټه دوا مو ورته واخیستله، خو یې دوا ورته ګټه و نه کړه، سبب یې خې بهتر شیا مې او ډاکټر ته چوا ډاکټر صاحب دا دوا هم نه و کېده، به خې د قبر لا پاتې ده، تر ویلې چې دا دوا خو کیفیت سم نه دی، بیا مو بستر سو مسای می
ادیبا وای تر دې مخکې هم د بی کیفیت درملو لامل ورته ستونزو سره مخ شوی ده. د لغمان ولایت اوسیدونکو ایمل هم ورته خبره کوي. نو موړی وای ډېر خلک د بی کیفیت درملو لامل د درملنې لپاره غونډو هیوادونو ته ځي.
یو دل می مور ناروغه شوی و ته نسخه دوا مور دوا غشتله خو هغه پیکار نه کوي.
افغانستان د چکم خارجي دوا را دی دا ټول بی کیفیت دي. اساسي ستونزه چې دا په دوا کې ده.
د درملو یو شمیر پلورونکو هم تایید کوي چې د درملو کیفیت ټیټ دی. کابل ښار کې د درملو یو پلورونکو چې د موضوع د اساسیت لامل نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې په افغانستان کې 80% درمل بې کیفیت دي.
متاسفانه چې په افغانستان کې کیفیت دوه ډېر ټیټ ده. دلیل دا ده چې افغانستان ته دوا قاچاق راځي. هغه دوا راځي چې هغه تاریخ کمی، هغه دوا راځي چې هغه لوکالي. دې په خاطر مونږ ویلای شو چې مصریات او مسنیت د دوا سینه
دا چې د بې کیفیت درملو د پلور په اړه د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت او د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې اقدامات ترسره کړي، د دوی څخه مو وپوښتل. خو ویاندویانو یې شرافت زمان او جاوید حجی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې په افغانستان کې د خص په نوم د درملو جوړولو یوې دولتي فابریکې فعالیت درلود، خو اوس معلومه نه ده چې دا فابریکه فعالیت لري او کتړل شوې ده. خدازه بیا په کندهار ولایت کې د سنو فارما په نوم د درملو د تولید یوې فابریکې په کار پیل کړی. د دغه فابریکې مسول محمد طاهر صدیق وایي د سنو فارما فابریکې د درملو د تولید او توزیع کار 13 اونۍ پیل شوی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين پوزي چارواکي وای په سومي ولایت کې پر سر د سیمو د روسيې د توغندیو بریدونه شوی چې ویجاړي پیخه کړي. پر سومي ولایت چې د روسيې سرحد ته څیر مپروت دی، وخت نا وخت د روسيې لخوا عملی کیږي. په همدې حال کې کیف ادعا کړي چې پوزیانو د اوکرين په جنوب کې د روسي ځواکونو په وړاندې پرمختګونه کړي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د اوکرين د سومي ولایت پوزي ادارې نن شنبه د دغه ولایت پر سرحدي سیمو د روسیې د راکټي بریدونو خبر ورکړی چې ویجاړي پیښه کړې ده. د سومي پوځي اداره وایي په دې حمله کې ډول ډول وسلې کارول سوي چې د غنو چاودنو سبب سوي دي. په دغه چاودنو کې د چا د مرګ جوړلې خبر نه دی ورکول سوی، خو د پوځي ادارې په وینا دا ستوګني غني وداني او کرنیز تاسیسات او وسایل زیانمن سوي دي. دوه کورونه په نوو سلوبودیتسک او د استوګنې درې ودانۍ په سیریدینو بودیتسک کې زیانمنې سوې دي. سومي ولایت له روسیې سره پر پوله پروت دی چې وخت نا وخت ورباندې د روسیې لخوا حملې کیږي. 12 ورځې مخکې د همدې ولایت په مرکز کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې 3 کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي وو. په عین حال کې د اوکراین پوز وایي چې پوځیانې په جنوبي سیمه زاپوریژا کې د پرمختګ په حال کې دي او په ختیځ کې پر خارکیف او دونیتسک سیمو د روسیې د پوز د تهاجم مخه نیولې ده. د اوکراین د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز دفتر پرون ماښام په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي چې دښمن پر اوکراین 3 څلوېښت هوایی او له سالوو دستګاو په استفاده د توغندیو 12 حملې کړي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر وی د روسیې پوز شای د کوپیانسک، لیمن، بخمود، افدیفکا او مارینکا شهرونو پر شاوخوا سیمو خپل عمده تمرکز ته دوام ورکړي. پرون په دغو شهرونو کې د شلو وسلوالو شخړو راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له لوړ رتبه پوځي قمندانانو سره تر کتنې وروسته تیره شپه په خپله ویډیوي وینا کې د اوکراین وګړو ته وویل دوی باید دا درک کړي چې روسي ځواکونو په جنوب او ختیځ کې ټولې ممکنه سرچینې په کار اچولې چې د اوکراین د سرتیرو د وړاندې تګ مخه ونیسي. په داسل کې چې روسیې په ایران کې د جوړو سویو بی پیلوټ الوتکو کارول زیات کړي، پرون سهار د اوکراین په ګڼو سیمو کې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. محلي چارواکي په دغو پیښو کې د سر او مال د زیانونو خبر ورکړی دی. چارواکي وایي د جنوبي سیمې دنیپرو پیتروفسک د کریفیه ری صنعتي ښار پر فضا شپږ بی پیلوټ الوتکې د اوکراین د هوایی مدافع لخوا ویشتل سوي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبه مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
د کونړ او نورستان د لروپتو غرنیزو سیمو اوسیدونکي وایي چې دغه سیمو ته غزیدلې لارې او سړکونه ډیر خراب دي. دوی وایي چې لکلونو راهیسې له ستونزو سره مخ دي. په تیره بیا د چپې درې اوسیدونکي اوس ټینګار کوي چې دغه سیمو ته غزیدلې لارې باید بیرته جوړ شي. پام وکړئ یو رپورټ ته:
د کونړ چپې درې ولسوالي چې د نورستان ولایت سره نښتي، په تیر جمهوریت نظام کې پکې د بدامنیو له امله د رغونې کارونه نه وو ترسره شوي. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک له اوږدو کلونو راهیسې کند او کپر پروت دی چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په خبره، کله چې خپل ناروغان د کونړ مرکزي روغتون ته انتقالوي، اکثره ناروغان په لاره کې مري. دوی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د نورو بنیادي اسانتیاو تر څنګ ورته د سړک د رغولو چارې هم پیل کړي. د چپې درې ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران اجي ګل میران او ګل محمد صافی وایي:
ستونزه دا اولنې زمونږ د سړک دی، بیا زمونږ د هسپتال دی. دا ستونزه ناروغ چې پیدا شي نو یو نیم سړی نه شم چې هسپتال ته ورسیږي، نور اکثر په لار کمرې بي ته واپس کوو. بي تیر
په دې سړک باندې پورته نورستان ولایت پروت دی، او هغه تیر شوي حکومت لکه ملي پارک هم اعلان کړی دی، او دا غټ غټ خلک پکته پورته ځي او باید دوی ځان سره داسې فکر وکړي.
د کونړ مرکز اسدآباد او چپې درې ولسوالۍ ترمنځ موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي، او له مسؤولو چارواکو غواړي چې د سړک د رغونې چارې پیل کړي. دو تنه موټر چلوونکي نظام الدین او ګل اصغر وایي:
سرک ډیر ګډوډ دی او خراب دی، ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. خبره ده چې ګاډی راته وارز کوي، خبره مشکلاتونه، مریضان په خپل وخت هسپتال ته نه رسیږي، ډیر ستونزې سره موږ مخامخ
یو. ولا ډیر زیات ستونزې سرک زموږ بیخي داسې ګاډی وړې شوې دي، لارې تګ نه دي، خو موږ ګاډی ودرو پولیس ته مشکل دی. کنی ودرو دومره وارز مریض وي، مریض زیات نه رسیږي.
بل لور ته په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د چپې درې ولسوال حضرت بلال هم مني چې په یاده ولسوالۍ کې د نورو بنیادي کارونو تر څنګ د رغونې کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو زیاتوي چې د ولسوالۍ د خلکو ستونزې له مرکز سره شریکې کړي، او تمه څرګندوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورستان او کونړ ولایتونو ترمنځ سړک باندې د رغونې چارې پیل شي.
د سرک یقیني چې دا ډیر لوی مشکل دی او د ولسونو د غږ منګه والي صاحب محترم اغه تر سوال دی اغه را سره جمنم کړی دا چې وو د کیږي او ز بر مرکزی حکومت ته مغیره ته وعده را کړی دا چې اغه ته د غږ رسومه خلاتر وسه پوری د مشکل حل نه دی ولس سخت سنځو سره یقیني چې په دې مخ دی
د ذکر ورد چې په تیر جمهوریت نظام کې نورستان د طبيعي خلا له عمله د افغانستان په ملي پارک نومول شوی او له همغه وخت یې د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام ور اړولې دي خو د سړک د خرابوالي له عمله اکثره خلک نورستان ولایت ته د سیلګری په موخه زړه نه خکوي د سیمې اوسیدونکو وایي چې که د نورستان او کونړ ولایتونو ترمن سړک په اساسي بڼه ورغول شي پر کورنیو سیلانیانو سربیره به ورته بهرني سیلانیان هم مخه وکړي او د سیمې د خلکو اقتصاد به ورسره ښه شي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس ورزو لاندو خبرونه ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وايي افغانستان د یو گاونډي هیواد په توګه خپل کردار نه تر سره کوي او نه د دوه پر تړون عمل کوي. خواجه آصف د جولای پر 15مه په خپل ټوټر پانل لیکلی پاکستان له 530 لک افغانانو ته لتیرو څلوختو کلو رئیس پناه ورکړي خو دا غو خبره د دې برعکس په افغانستان کې هغه ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړل شوی چې د پاکستاني وګړو ویني تویوي. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته په پیغام کې د پاکستانی چارواکو څرګندونې رد کړي او ویلي دي په افغانستان کې هیڅ ترهګري ډلې ته د اوسېدو او فعالیت اجازه نه کول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې کمښت د بشري مرستو رسونې چارې اغیزمنې کړې دي. د دې ادارې ویاند وحید الله مانی له ازادي روډ سره په خبرو کې ویل دوی په عاجل ډول یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ الف ټیم د آسیایي شورا په ایمرجنګ سیالیو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته د یوولسو منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغان لوبډلې دویمه بریا وه. افغان الف ټیم چې د کرکټ بورډ لخوا ورته د افغان ابدالیانو نوم یادیږي تر دې وړاندې د عمان الف لوبډلې ته د دوه اویا منډو په لوی توپیر ماته ورکړې وه. په جنوبي کوریا کې تر سختو اورښتونو وروسته د بهیدلو سیلابونو او ځمکې ښویېدو په نتیجه کې له پرون راهیسې لږ تر لږه اووه کسان مړه شوي او درې نور کسان تري تم دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت نن شنبه ویلي په مرکزي برخه ګویسان کې نن سهار وختي څه باندې 6400 کسانو ته امر شوی چې د اوبو بند ډکېدو له کبله ځانونه نورو سیمو ته ورسوي. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ.
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
دغه یو رواج همیشه است د جنګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنۍ پیدا شوی دا وې سره چې پیدا کیږي بل اور وې جنکې ورک.
نورزیا صفی نومیږي وای په یو شمیر کورنیو کې چې کله جلی نړۍ ته راځي د پیدایښت لامغې لومړۍ ورځې څخه د دې حقونه ورنه اخیستل کیږي. د تاسو په نظر ولې په یو شمیر افغان کورنیو کې لور ته لامغ لومړۍ څخه دا احساس ورکوي چې ته په خپل زړه د ژوند کولو حق نه لري ان تر دې چې د یوې موضوع پاکله د نظر ورکولو اجازه هم نه ورکول کیږي او دا کار کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. ملتیا مو وکړي. قدر منو بتونکو د اکثره کسانو په باور په افغاني ټولنه کې ځینی خلک لورته دی هغه خپل اساسي او شرعي حق هم نه ورکوي. کله ک جلې غوړي چې په مخبره لزان څخه دفاع وکړي او د کورنۍ ظلم ته غاړه کېنکدي بي لحاظه او سپینستري بلل کیږي. خو کې په پټه خپل هرڅه وزغمل دی عمر تر اخره بداسې ژوند تیروي چې د دې په خواخه نه وي. د کابل خاري او تن اوسیدونکو عاشق لاوي چې دا کار د کورنۍ د غړو ترمنځ د عقدې لامل هم کیږي.
سره ډیره وګورو په افغاني ټولنه کې نظر د نارینه او په پرتله خزیره او ته دومره وخت نه ورکول کیږي هغه که په هر ډول کې ده مثلا کور کې وی تر ډیره بي ځای په غوسه کیږي کدي خراب شوی وي یا مثلا ټکرای نه وي یا هم مثلا نور هغه حقونه دي چې ورنه اخیستل شوی دي د زوی او د لور ترمنځ تعبیر ډیر شوی دی او تبیز دي چلند ورسره کیږي لکه د انتخاب په برخه کې هم ورته وخت نه ورکول کی کله چې کوژده ورته کوي انتخاب په برخه کې ورنه پوښتنه نه کوي ځینې نورې برخې دي چې هم ورنه پوښتنه نه کیږي زما پاند له خور ولور سره باید تبیزی چلند ونه شي وخت ورته ورکړل سي تر څو هغه هم غد خپل حقونه چې دی لغو خبر خمن سي او د یو انسان په سترګ ورته وکتل شي تر ډیره چې ما د خپل سترګو لیدلې حال ده یو انجلۍ لا په نه په ځواني راغلي وی هغه په خو بده خبره نه وی په غټولنه کې چې د انتخاب اجازه هم نه وی خپل خبره هم نه وی ولیدې کوشش کړي وی د یو چاته پونم کړي وی د افغاني ټولنه کې خوشتاش ته په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیاتې دی ورزښت ورته نه ورکول کیږي زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونی شي لور ته هم په لوړ سترګ وکتل شي او د نارینه او په سیر ورته پښتني وشي هغه په انتخاب کې وی هر برخه کې وی او ا دې تر څنګ باید خپل حق ورکړي حق ورکړي تر څو دوی هم خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سې کوي خپل خوخه وکي
د کابل ښار اوسیدونکو نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلې چې د لور په پیدا کېدل او په خبرې وای وای ل لومړی ورځې وای وی ترغچی ودی کی لن موري سره مې مارکه کړې غوي چې د لور په پیدا کېدل او خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهي او سواد څخه د لری پاتې کېدل پایله ده
که هر ولایت کې وی هر ولسوالۍ کې وی هر مثلا کونجو هغه کې تی وی دغه یو رواج همیشه سته دا جلګي کور کې پیدا شوی او کچې پیدا شوی دا جنې پیدا شوی دا وی سره چې پیدا کېږي بل اورس وی جلګي ورک وی ورکر بیا چې پیدا شو خو تر اخره پر کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي بس دا یو خبر وی دا غوی ور سره دی هر کار وستی وی ور سره وی نو خبر دا چې دا جنکای چې افغانستان کې پیدا کیږي دا اول نه بدبختی سره پیدا کیږي وی نه بدبختی کلمه ده نو
اله تاسو څنګه نه یا
دغه دا موږ جامعه موږ جامعه چې دا تر څو چې موږ دا خپل ځان هم د غو خبره د مشرانو خبره چې خپل لاس ته او چپ خپل لاس مو پیژندل هم دا یو خبره ده چې هم دغه دی وی خبره ده نو دا چې شه د موږ تاسو د ټول مطالعات په هر اخ کې وکړو موږ تاسو جامعات ته دا مرحله را جامعه ده یعنی تل چې وګوري او کور کې مثلا کاله پیدا کیږي په خو وختو کې څنګه واړو هغه وختو کې اوس خو ډز یو دا خبره چې دی دون آزاد نه دي نو موږ ډی وړو چې کار به دوی پیدا شو د ځونه وای کوله د خوشالیان او تعالی د سمالونه ورکې خلکو ته شینی توضیح کې داسې کې خو چې کله جلکی پیدا کیدو نو هیڅ خبره به نو دا وای وای نو هیڅ خبره به نو
کله چې یو انجلی خپل د مسایل اوري د کور لنږدې غړونه چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسو خبره وای کیږي خو هغه وخت دا ماشوم د نه پیږي کله چې دا غټه کیږي مثلا شپږو کلو وو کلو بیا ورو ورو غټیږي په دې باندې نور محدودیت هم لګیږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځي ستغاګ به لوړ نوی له حویلې یا له کوټې باید تغاګ راونه وزي اره موضوع کې باید خبرې ونه کې د غلطه روحان څومره د انجلۍ دوی ځپی
دا ستل کې ستاسو د انجلۍ ځپل کیږي ځکه چې دا خو بالکل بيخي غدود د چې جلکې باید مجلس ترانه سي جلکې باید خبرې ونه کې په ټول عام د ډیر وی په مجلس کې او تسنګري کې وي نو جلکې ته اساسا دوی په احمد نور کې چې دا خلا د تاریخ د ژوند تسنیم ونه کې نو دا ستل کې ستاسو د روحي له لحاظه ځپل کیږي موږ اکثریت نحن وی چې ساده خني په افغانستان کې ټول د روحي رواني مشکلات لري ولی دوی همشه ځپل څه ویني اوس نو یعنی نو مینه سم ځینې ولایت ته تللې اما چالتا جنوکي د خپل د سخن په سر ناراضي یعنی مور او پلار ناشتي ورونه ناشتي خو جنکی په د سخن باندې ناراضي او وی بلا مغش پات انا انګان دي خو بي خي انګان څه څه توجه نه کوي سیاه تا لوري وخړو کدي نو خو ناشتي مور دی او کنه په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو څه دې ډېر روحي له لحاظه د فن کیږي دلته
بله کله چې دا بیا ودیږي د خاوان کور ته ځي هلته له ورته مشکل سره مخ کیږي. یو موضوع دې ته ویل کیږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کیږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کیږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي. وخت اته دونه وخت دې ته نه ورکول کیږي چې خپل اولاد اته د کالو یا انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي وایي ته لره شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه یې ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو اته خپلو خپلوانو چې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. مېندانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې اته پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ دغه کوټې ته راوړو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نه وي آیا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی و که نه، دونه سوال اوس کې نه کېږي. که چه شی ورته پاتې وو هغه به وخوري، که پاتې نه وو نور د هغې د ګېډې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلکه څونه عمرې کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همداسې ځینه منشا نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې یې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدا موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودېږي ارزښت نه ورکوي، دوی ته څه مشوره لري؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي. یعنی دا د وګرم دا د خدای له طرفه ده، مونږ تاسو هېڅ هغه نه لرو، نقش پکې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي خپل دا د کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نشي کولای چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنی مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته ورکړي، دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحاله وي او هېکله کړکېش به منځ ته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
مېرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوي چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یوه ځان خپلې کورنۍ ته ترسره کړي دي. لاغلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې که یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم، چا نهه میاشتې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی، چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي، چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی دی، چا ماته شیدې راکړې دي، نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي، خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي، هغه د کور صلاحیتمند ګڼي، هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پیل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم، ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي، مثلا هغه هلک داسې مه کوه، هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته وجلې تنه باید د څه وکړي تنه باید په داسې حال کې چې خپل مور هم یې وجلې ده. له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کیږي چې آیسته آیسته مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې جلۍ نه برتره یې، ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې جلۍ لوړ ده، او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټیږي او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه، په ښارو کې هم مونږ شاهدانی او د له هغه ماشومتوب نه مثلا دا انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د موږ لپاره همیشه ځان تر انجونو پیاوړي کړي.
بله، کله چې انجلۍ نړۍ ته راشي لغه وروست نام ځینې قویدات په دې باندې وضع کیږي، مثلا مجلس کې نه پرېږدي چې کینی وای ته انجلۍ، په ډېر وړه کې سندې ته ټیکرای ور پسر کوي، په عامه خبره ستر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلۍ. په دې اکله څه وایې؟
دا ټول زموږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوی دی، هغه غلط مفکوری دی. سلام ماشوم توب نه مونږه په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا همغه سنگیزه ورکو کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، ته هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پیږي. دا مونږ غټان یو سره ته د انگیزه ورکو، همغه د مونږه د لامغه انگیزه سره راغټو. د جلی حق ده ده او د هلک حق ده ده، جلی باید همیشه خاموش ووسی، جلی حق نه لري غږ خپل اوچت کړي. زه په ډېری مواردو کې په ډېری ځایو کې ما لیدلی دي چې ډېری نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسي نیولی او کورنۍ ته ډېره په دې کې تصمیم نیسي ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې چې مونږ شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منزوي کړو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګه کړو، او د دې ذهن په همغه شکل سره عیار کړو چې بله ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخکړې روزلې ده همدا انګیزه یې ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغسې انګیزه لري او د زوی او د لور متفاوت چلند
ترسره کوي. بله، کله چې بیا د واده مرحله ته رسیږي، کله که خواستګار راځي جمله الدین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دغلته هم دې ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
بله، ما ویل چې ډېری مواردو کې ښځینه تصمیم د دې نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي، په داسې حال کې له نګاه د شریعت نه هم که مونږ ووایو په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو او وایو چې نه، دا زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، بیا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابوه او نه به دغه سړی ژوند خرابوه، ځکه دوی دواړه قرباني کېږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کېږي نه، هلک هم قرباني کېږي.
بیا یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې سدا انګورمي دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دی تیاره کړي راسي په دسترخوان کینی په شریکې له نورو سره وخوري. څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلې که دی نه دي خوړلې. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورني چاپېریال باندې لري؟
په کلیو بانډو کې ما ویل بیا تر ډېره دا رواجونه ډېری بیا په ښارو کې خوله تر یوه حده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا نه یوازې په کلیو بانډو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو که هم د ستونزې د مشکلات لري سورات سربل نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي کوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یو ښځه قرباني شي. دا هغه څه دي چې همیشه یو ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یو ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یو انسان په صفت، نه د یو بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږه کله شرعي لحاظ وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغې نه بیا استفاده کوو. مونږه دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوعات په حساب شریعت مونږ ته راکړي زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږه هغه دود و دستور څه ده بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږه بیا هم هر څه مطالعه کړو راځو دې ته چې زمونږ ناپوهي دا څرګندوي، زمونږ عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږ کم ضعفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو بیا هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هر ورځ راتلله او هر ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم. ټول دوستان ایزان به راوغواړم، هر څوک که مثلا توفه لري هر څه لري ماشوم لپاره. دا خو زمونږ ستاسو فرهنګ د دود ده، کنه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشاش ونیو. کله چې زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو صحت به نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه چې مصروفه یې وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه ویلې نه. یو ورځ که زما لور غټه شي او دا موضوع یاده شي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چې لوی ومه ما ویل زه هېڅکله نه غواړم چې خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه ورخرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر هغه چې له کوره وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایئ ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسو وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایئ د خلکو ته؟
فرشته جان ما هوډ وکړ چې مور پلار ته مې دومره څه کوم دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري زه کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همدس مې درلودی.
بله،
خپل مور پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړله چې د اوس هم د اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارځه کړي، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه انسان ته ورکول کېږي. نو مونږ یې باید ډېر زیات قدر وکړو او همیشه د خدای شکر ادا کړو چې دومره ښکلې دومره ښکلې هدیه یې مونږ ته راکړې.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت دی زه، مننه.
خدا سی کسان همشته چی دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، زکه دوی دی اسلام دی دین پاکل معلومات لری. پام دیاره ده ننگرهار ولایت یو تن او سیدون که چه نغواری نومی پخپروانه که یاد شی
لمونږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو ترمنځ توپیر مکوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړي هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغسې بدبختي او درپدریو سبب کیږي. کله چې په یو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې په یو کورنۍ کې ښځینه اولاد پیدا کیږي دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلیم دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغییرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه یعنی مطلب خزینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په ماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته مور ته په سپکه سره کتل کیږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کیږي، یا هغه ته هیڅ داسې یو واک نه ورکول کیږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوې حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 800. دا باندې نه خپرونه تر بیا ښه چاري.
Oh, no. مزاج لرمه